라디오.
라디오 아자디.
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا ازادي رادیو دی خبری مجله ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم دا خبری مجله د شفیق یار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقید جمعه په ورځ په نیوی ډیلی کې وویل کابل به ډیر ژر د هند لپاره خپل ډیپلوماټان واستوي. د هغه په وینا دا به د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا لپاره د پړاو په پړاو هڅو یوه برخه وي. متقی ټینګار وکاوه چې طالبان به هیچا ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې څخه د نورو هیوادونو پر ضد کار واخلي. متقی چې د پنجشنبه په ورځ په یو ونیز رسمي سفر نوی ډیلی ته رسیدلی په 2020 کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته لومړنی جګپوری طالب چارواکی دی چې هند ته سفر کوي. هند تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. هغه د هند له بهرنیو چارو وزیر جی شنکر سره له مفصلو خبرو وروسته له یو شمېر خبریالانو سره په ناسته کې د هند له سوداګرو وغوښتل چې د افغانستان د قانون او انرژۍ په سکتورونو کې پانګونه وکړي. د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې وړمشپه د دې ولسوالۍ په مرغۍ بازار د پاکستان په هوایي برید کې خلکو ته مرشوبله نه ده اوښتې. د سیمې دوو اوسیدونکو د نوم د نه ښوولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د جنګي الوتکو په برید کې لږ تر لږه 16 دوکانونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي او د هغو مالکانو ته مالي تاوانونه اړولي دي. پرون د طالبانو دفاع وزارت هم په ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې په یوه بیان کی تایید کړی چې د پاکستان الوتکو د پکتیکا د برمل ولسوالۍ پر مرغۍ بازار بمباری کړي او هغه د افغانستان د هوایي حریم سرغړونه وبلله. اتحاد هوایي شرکت اعلان وکړ چې د سشکال د دسمبر له 13 نیټې څخه کابل ته الوتنې پیلوي. اتحاد هوایي شرکت د جمعې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي لدې سره به د دغه شرکت سیمه ییزه شبکه نوره هم پراخه شي. د دغه شرکت ایربس A320 الوتکې به کابل ته په اونۍ کې درې الوتنې کوي. تر دې وړاندې فلای دوبۍ هوایي شرکت هم کابل ته الوتنې پیل کړې وې. په دوبۍ کې د افغانستان د سوداګریزې شورا د معلوماتو پر اساس په متحده عربي اماراتو کې شاوخوا 300,000 افغانان میشته چې افغانستان ته د الوتنو د پیلولو لپاره هوایي شرکتونو ته د انګېزې سبب کیږي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته اکثرو بهرنیو هوایي شرکتونو افغانستان ته الوتنې ودرولې، خو په وروستیو دوو کلونو کې د ترکیش ایرلاین په شان ځینو بهرنیو هوایي شرکتونو کابل ته الوتنې بیا پیل کړې دي. په لندن کې یو افغان په ناغوښتونکی له دې کبله مجرم وپیژندل شو چې د بریتانیا د یوه سیاسي ګوند مشر ته د قتل ګواښ کړی و. د افغان په ناغوښتونکی چې فیاض خان نومیږي وروسته له دې د لندن د یوې محکمې لخوا پرون جمعه مجرم وپیژندل شو چې د 2024 په اکتوبر کې په ټیک ټاک کې یو ویډیو خپره کړې وه چې پکې د اصلاحاتو ګوند مشر نایجا فراش ته د وژلو ګواښ کړی و. د قضیې د څارنوالانو په وینا فیاض خان دا ویډیو د نایجل فراش د یوې بلې ویډیو په ځواب کې خپره کړې وه او پکې د لاسونو په خوځولو د ډزو نښه څرګنده کړې وه. نایجل فراش د سه شنبې په ورځ د محکمې په وړاندې وویل چې د خان له ګواښ څخه په رښتیا اندېښمن شوی و او دا ویډیو یې ویروونکې بللې وه. او زرګونه بې ځایه شوي فلسطینیان د جمعې په ورځ وروسته له هغه د خپلو ویجاړو شویو کورونو په لور وخوځېدل چې د اسرائیل او حماس ترمنځ اوربان ټینګ شو او د غزې له ځینو سیمو د اسرائیلي ځواکونو شاتګ پیل شو. په خپرو شویو تصویرونو کې ښکاري چې د غزې د بې ځایه شویو خلکو اوږده کتارونه د دوړو او کنډوالو له منځه د دې ترانګې شمال ته او د غزې ښار په لور روان دي. هغه ښار چې څو ورځې وړاندې د اسرائیل له لورې یو تر ټولو لوی برید وشو. اسماعیل زیده چې 40 کلن دی او د غزې ښار د شیخ رضوان په سیمه کې اوسي وویل شکر دی چې کورې لا هم شته خو ټوله سیمه ورانه شوې ده. زموږ غږ له آزادي راډیو اوري. سیاسي او امنیتي کارپوهان وایي هند ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر د سفر سره هم مهاله. د پاکستان هوایی بریدونه سیاسي او امنیتي پیغامونه لري. د طالبانو دفاع وزارت پاکستان د افغانستان د هوایی حریم پر سرغړونې تورن کړ. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي اقتصادي ستونزې، طبیعي آفتونه او د ښځو په کار او زده کړو بندیز د دوی رواني تکلیفونه زیات کړي.
مشکلاتونه ډېر زیات شوي دي، نو هر سړي ته رواني ناروغي پیدا کړې ده.
د کونړ یو شمېر زلزله ځپلي شکایت لري چې هوا سړه ده او دوی ته په خیمو کې ژوند سخت شوی.
کورونه مړ شوي دي، وس نه لرو چې د خپل کورونه جوړ کړو. زموږ د حکومت نه غوښتنه ده چې د سرپناه جوړه کړي. مصر ماشومان دي، زنانه دي، سپینګیري دي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
یو شمېر افغان سیاسي او امنیتي کارپوهان وایي هند د طالبانو حکومت باندنیو چارو د وزیر له سفر سره هم مهاله. په کابل او پکتیکا کې د پاکستان هوایی بریدونه څو اړخي سیاسي او امنیتي پیغامونه لرلی شي. دوی آزادي راډیو ته په خبرو کې وویل اسلام آباد نه غواړي چې کابل له نوي ډیلي او د سیمې له نورو هیوادونو سره نږدې اړیکې ولري، ځکه د دوی په وینا دا نږدېوالی کولی شي د افغانستان سیاسي او اقتصادي دریځ پیاوړی کی. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د باندونو چارو وزیر چې په پنځه ورځني سفر هند ته تللی، له هندي رسنیو سره په خبرو کې په افغانستان کې وروستي بریدونه خندلی او ویلي دي چې د افغانانو حوصله باید ونه ازمویل شي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په کابل او پکتیکا کې د پاکستاني ځواکونو وروستي هوایي بریدونه د افغانستان د فضايي حریم نقص بللي، خو پاکستان یې لا په رسمي ډول مسؤلیت نه دی منلی. یو شمېر افغان سیاسي او امنیتي کارپوهان وایي هند ته د امیر خان متقیل سفر سره هم مهاله دا بریدونه څو اړخیزه سیاسي او امنیتي پیغامونه درلودلی شي. د سیاسي او امنیتي چارو پوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
پاکستان د دغه وخت نه په استفاده سره جام طالبان حکومت یو خبرداری وی، د هند حکومت ته یو خبرداری په دغه وخت کې د بریدونو ترسره کړ، تر څو چې دوی ته وښيي چې موږ غلي نه یو ناسته، موږ د هغه ډلو د منځه وړلو هوډ لرو کوم چې په سیمه کې په افغانستان کې موجود.
د امنیتي چارو بل پو اختر محمد راسخ هم وایي چې هند ته د امیر خان متقی سفر سره هم مهاله د پاکستان هوایی بریدونه دا ښیي چې اسلام آباد نه غواړي طالبان له هند او د سیمې له نورو هیوادونو سره نږدې شي، ځکه په خبره یې دا کار به د طالبانو سیاسي او اقتصادي دریځ لا پیاوړی کړي.
نو زه ویلی سم د هند رانږدې کېدل د افغانستان سره او بالخصوص د متقی وزیر خارجه د طالبانو تک هندوستان ته پاکستان دلته ځان ورښیي چې هغوی نه غواړي چې هندوستان د طالبانو سره نږدې شي، پاکستان نه غواړي چې روسان د طالبانو سره نږدې شي، پاکستان نه غواړي چې چینایان د طالبانو سره نږدې شي، او پاکستان نه غواړي چې امریکا او نور ابوالقدرتان دلته سرمایه گذاری وکړي او افغانستان د امن په کور بدل شي.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د پنځمې په ورځ د اکتوبر په نهمه د ولور پوړي پلاوی په مشرۍ په یو پنځه ورځني سفر هند ته ولاړ. دا پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته هند ته د دوی د لوړ پوړو چارواکو په کچه لومړی سفر و. د دغه سفر پر مهال د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر اعلان وکړ چې هند به په کابل کې خپل فني استازولي د سفارت په کچه لوړه کړي. دواړو خواوو د سیاسي اړیکو د پراختیا او د بشري مرستو د دوام په اړه هم خبرې کړې دي. بلخوا امیر خان متقی د هندي رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د کابل د برید په اړه معلومات نه لري، خو په پکتیکا کې د پاکستان بریدونه وغندل. هغه وویل چې په داشان کړنو د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې نه حل کیږي او باید افغانانو حوصله ونه ازمایل شي. که څه هم د پاکستان حکومت تر اوسه په رسمي ډول دا نه ده منلی چې د پنځمې د شپې نه وخته د اکتوبر نهمه بریدونه یې په افغانستان کړي، خو د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف چودري د جمعې په ورځ په پېښور کې خبري غونډه کې وویل د پاکستانیانو د ژوند او مال د ساتنې لپاره هر هغه اقدام چې اړتیا وي ترسره به شي. یو شمیر پاکستانی رسنیو له دې ډلې پاکستان ابزرور 13 ورځ د اکتوبر په 9 د خپلو سرچینو له قبله راپور ورکړی چې په دې هیواد برید کې چې د بې پیلوټه الوتکې یا ډرون په وسیله شوی د جی ټي پي مشر نورولی محسود او دوه نور ملګري یې چې دوی قاري سیف الله محسود او خالد محسود یاد کړي په نښه شوي دي. خو د راپور په ټکو سرچینو یې وژل کېدل نه دي تایید کړي. په ټولنیزو رسنیو کې بیا نورولی محسود ته منسوب شوی یو غږیز پیغام لاس په لاس کېږي چې پکې نوموړی وایي چې د پاکستان په قبایلي سیمه کې دی او روغ رمټ دی. خو ازادي راډیو په خپلواک ډول د دې غږیز پیغام صحت نشي تاییدولی. د طالبانو د دفاع وزارت ویلي چې پاکستان یو ځل بیا د افغانستان فضایي حریم نقض کړی او خبرداری ورکړی چې که وضعیت له دې وروسته لا خراب شي مسؤلیت به یې د پاکستان پر غاړه وي. د یادونې ده چې دې بریدونو ته بېلابېل غبرګونونه هم ښودل شوي دي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې د عالي شورا پخوانی مشر عبدالله عبدالله، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد او یو شمېر نورو پخوانیو افغان چارواکو او د مدني ټولنې فعالانو د غبریدونو ته غبرګونونه ښودلي او غندلي دي. پاکستان ادا کوي چې له 2021 کال د اګست راهیسې چې طالبان بیا وقته رسېدلي له افغانستانه د پاکستان پر ضد د وسلوال بریدونه په ځانګړي ډول د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي بریدونه زیات شوي دي. خو طالبان دا تورونه ردوي او وایي چې په افغانستان کې هیڅ او د دغه هیواد خاوره به د بل هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
د طالبانو حکومت دفاع وزارت وایي پاکستان د پکتیکا په برمل او همداراس کابل کې د افغانستان د هوایي حریم سرغړونه کړې او د وضعیت د ترینګلتیا مسؤلیت د پاکستان په غاړه دی. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي تر دې وروسته که وضعیت هر څومره کړکېچن کېږي پایلې به د پاکستان په غاړه وي. پکتیکا ولایت کې هم یو شمېر ځایي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دې ولایت په برمل ولسوالۍ کې وړ مشبه هوایي بریدونه شوي چې خلکو یې ته مالي زیانونه اړولي دي. د دې موضوع جزئیات هم واورئ.
د طالبانو حکومت د دفاع وزارت په کابل او پکتیکا کې د پاکستاني ځواکونو هوایي بریدونو په غندلو سره ویلي پاکستان یو ځل بیا د افغانستان هوایي حریم نقض کړ. دغه وزارت جمعه د اکتوبر په 10 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي موږ خپل هیواد نه دفاع خپل مشروع حق ګڼو او تر دې وروسته که وضعیت څومره هم کړکېچن کېږي پایلې به یې پاکستان ته متوجه وي. په بیان کې وړاندې راغلي چې دا عمل د افغانستان او پاکستان په تاریخ کې بې مخینې له تاوتریخوالي ډک او ناسم و. د پاکستان حکومت تر اوسه په رسمي ډول د طالبانو حکومت د څرګندونو ته غبرګونونه نه دي ښودلي او نه یې د دې بریدونو په اړه څه ویلي دي. دا بریدونه د اکتوبر په 9 د شپې ناوخته شوي دي. یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې دا هوایي بریدونه د دې هیواد د هوایي ځواک لخوا د تحریک طالبانو پاکستان یا ټي ټي پي د یو شمېر مهمو مشرانو د وژلو په هدف شوي دي. د پاکستان یو انګلیسي ژبې ورځپاڼې پاکستان ابزرور د اکتوبر په 9 د خپلو سرچینو له قبله راپور ورکړی چې په دې هوایي برید کې چې د بې پیلوټ الوتکو یا ډرون په وسیله شوي د ټي ټي پي مشر نورولی محسود او دوه نور ملګري یې چې دوی قاري سیف الله محسود او خالد محسود یاد کړي په نښه شوي دي. خو د راپور په ټکو سرچینو یې وژل کېدل نه دي تایید کړي. په ټولنیزو رسنیو کې بیا یو غږیز پیغام چې د پاکستاني طالبانو مشر نورولی محسود ته منسوب شوی لاس په لاس کېږي چې پکې نوموړی وایي چې د پاکستان په قبایلي سیمه کې دی او روغ رمټ دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د کونړ یو شمېر زلزله ځپلي شکایت لري چې هوا سړه ده او دوی ته په خیمو کې ژوند سخت دی. څو تنو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ژمي ته کمې ورځې پاتې دي او د طالبانو حکومت او نړیوال باید ورته د کورونو غم وخوري. په کونړ کې د اګست میاشتې زلزلې د زرګونو خلکو کورونو نړولي چې اوس تر خیمو لاندې ژوند کوي. د ودانیزو چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي وخت تېر دی چې زلزله ځپلو ته د کورونو د جوړولو په برخه کې اقدام وشي. داسې کورونه چې د دوی په وینا له ورښتونو او بادونو یې خوندي کړي. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د کونړ زلزله ځپلي له ورښتونو او بادونو د خوندیتوب لپاره کورونه غواړي.
نړیوالو څخه هم غوښتنه ده چې موږ ته سرپناه جوړېږي، نو جمعه روان ده، جمعه نږدې ده، په خیمو ګزاره نه کېږي.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکی سمیع الله وایي نور نو خیمو کې ګزاره نه کېږي او باید دوی ته د کورونو د جوړولو په برخه کې اقدام وشي. د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په 9 ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت هم وغوښتل چې د دوی د ستونزې ته پام واړوي.
منه ده ساړه دي، نورم خیمو کې ګزاره نه کېږي، کورونه مړ شوي دي، وس نه لرو.